دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځو د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 منېټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاین بنیره ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبري خبرونه کې هرکلی وي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. پوړومبه مجید بابر له ورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
دوباره تحصیل قبایلی لوی جرگی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سپاه قبیله دي خپلو سیمو ته په غیر مشروطه توګه ستنه کړل شي. د سند پولیس وایي چې د کراچۍ ځینې روغتونونه یې جوبل شوي افغان طالبان نیولې دي. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د پیښور په حیات آباد کې د خیبر قبایلي سیمې د باړي تحصیل سره د تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یوې جرګې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک دي خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د جرګې یو مشر سینیټر مومن خان مشال ریډیو ته په دې اړه تیر ورځ وویل:
د آرمی صاحب مونږ تاون کوو، د ملک د نور زمورو خلکو صاحب تاون کوو، خو که د موږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه دپاره بیا احتجاج هم کوو. په سینټ په فلور باندې بیم کوو، د اسمبلی په فلور بیم کوو.
بړه کې د حکومتي عملدارۍ پر ځای کېدو نه پس نورې قبیلې خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. خو حکومت د سپاه قبیلې نه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د شوي تاوانونو په مد کې 2,00,000,000 روپۍ غواړي، نو ځکه جبران خپلو سیمو ته ستنېدو نه ایسار کړل شوي دي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی داوا کړی ده چې د کراچۍ ځینې روغتونونه یې داسې طالب وسلوال نیولي دي چې په افغانستان کې جوبل شوي ول. تېره ورځ په حیدرآباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي جمالی زیاته کړه:
ابھی دو چار بہت اچھی کامیابیاں ہوئی ہیں جس میں
پتی ورستے کے منتری سلور ڈیر خی بریا میں پرلا سے کڑی دی چلا گئے ڈلے نیا ہم داغ خلق نے ولدا چے پا افغانستان کی پزینو نخطو کے ٹپیان شیوی او دل تد کراچی پ بیلا بیل وقت نو کی درمل نل پارا بستر شیو من ہوئی نو لی دی
علاج کے لیے ہم نے پکڑ لی ہیں.
غلام حیدر جمالی دغه نیول شو طالب وسلوالو د شناخت پاړه سنه دی ویلی. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو ځایي کمانډر مقبول داوډ داوا کړی چې تیره ورځ یې د پاکستانی پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کارکوونکی بشیر احمد خان پانسی کړی. مشال ریډیو ته په یو استول شوي ویډیو کې یو کس د مرای نه پر اساس وړاند خبدل شوی چې وسلوال یې د ISI کارکوونکی بولي. تر دا مهال د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د وسلوالو د دې دعوې په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د دفاع وزیر د قندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. آشتن کارټر پر مخام هغو خبریالانو ته چې له ده سره د سپین په سفر کې یو ځای دي وویل: پینټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکې چې د قندوز په عملیاتو کې یې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه چاودنه کې لاس لري که نه چې د قندوز روغتون یې ویجاړ کړ او 22 کسان یې ووژل. امریکایي پوځیانو له دې مخکې ویلي وو چې د امریکا خاصو پوځي ځواکونو یا سپیشل فورس چې د کندوز روغتون ته په نږدې سیمه کې افغان کمانډو ته د عملیاتو په بهیر کې سلام مشورې ورکولې، هغه مهال د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې ډډې پرې وشوې. دا پوځیان چې نه غواړي نمونه یې افشا شي وایي امریکایي الوتکو ځوابي ډزې وکړې، خو د دوی په وینا معلومه نه ده چې هغه چودنه چې روغتون یې ویجاړ کړ د دې الوتکو په ډزو به شوي وي. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز روان وضعیت پیچلی او مبهم وباله. شامی فعالان وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن زوړ ګنبد تباه کړی دی. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا قبضه شوو سیمو کې د دا ډول لرغوني اثارو د تباهۍ دا تازه پیښه ده. په پالمیرا ښار کې د دا ډول لرغوني اثارو لرلو سیمې په نړیواله کچه تر ټولو مشهورې سیمې دي چې د روان کال د مئی د میاشتې راهیسې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپله ولکه کې اغېستې دي. د بشري حقوقو د سار د شامی فعالانو ډله وایي چې دغه ګنبد تېره ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځکه تباه کړی دی چې د دغه ګنبد په دیوالونو سنهدي کشیده کاری شوې وه چې د دوی په اند غیر اسلامي وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ډاکټرز وداوت بارډرز یا د بی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي چې په کندوز کې د هغه مشکوک امریکایي هوایي بمبارۍ نه پس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو خپل دفترونه تړلي دي. دغه سازمان غوښتنه کړې ده چې دغه پیښې د آزادانه پلټنې وشي او زیاتوي چې دا عمل یو جنګي جرم دی د دغه سازمان جنرال منیجر کریسټوفر سټاکس ویلي دي چې غالب ګمان داري چې یو جنګي جرم سرزد شوی دی او موږ غواړو چې د یوې خپلواکې نړیوالې ادارې لخوا د دې پیښې پوره او صفحه پلټنې وشي. د دغه سازمان په وینا په دغه پیښه کې د عملی د 200 کسانو په شمول لس نور کسان وژل شوي چې مریضان وو. افغان چارواکو ویلي وو چې د اکتوبر په درېمه نیټه د روغتون کومه ودانۍ په نښه شوې وه، یاغیانو پکې مورچه جوړه کړې وه او افغان سرتیري او ولسي وګړي ترې په نښه کېدل. خو د بې پوري ډاکټرانو سازمان دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې هغه مهال په روغتون کې هیڅ ډول وسلوال موجود نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د دغه هیواد د دفاع وزارت د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې منځني ختیځ د تباهیانو د بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابي ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ښاغلي اسد زیاته کړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نور هم غیر مستحکمه کړي. په شام کې د یاغیانو پر ضد د سپتمبر د 13 نیټې نه د روس لخوا د هوایي بمبارۍ نه پس دا د شامي ولسمشر لخوا لومړی څرګندونې دي چې مخې ته راغلي. خو تېره ورځ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روس لخوا هوایي بمبارۍ یوه سنګینه غلطي بللې ده. بل خو روس ویلي دي چې په تېر یو شواروس کې د دوی هوایي الوتکو 40 پروازونه کړي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 10 هدفونه په نښه کړي. د مشال له خبرونو پای اوس به تاسو ته زموږ همکار ریاض مساخیل د موسم حال او د کرنسو به وړاندې کړي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپې 50 پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپې 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.55 روپې 50 پیسې او 1.85 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپې او 1.44 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 45 پیسې او په 20 روپې 60 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپې 13 پیسې او په 30 روپې 45 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 16 پیسې او یو روپې 3 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.6 اغستی کیږي او 2.4 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 8 درجې، پېښور او بنو کې به 24 او 21 درجې پورې وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي په پنجاب او کشمیر کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیول شي. په پېښور کې قومي جرګې غوښتنه کړې چې د سپا قوم بې کوره شوي خلک دي بې له څه شرطه خپلې سیمې ته ستانه کړل شي.
یو قبیله چې ده هغه سپا قبیله ده، هغه جبران نوی سره شوی ده او واپس یې نه پرېږدي. لکه بازار هم د کوم سپا سره تعلق ساتي، مین لار هم په کوم سپا کې تللی رو.
او په نیمه قبایلي سیمه بنو کې وسلوالو د ځایي امن لهکر مشر ملک سید علي وزیر په هدفي برید کې وژلی دی.
د امن لشکر جوړ شوی وو، د هغې مشر وو. په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید وو چې باور باندې کېدلو.
د سیمې نړۍ هم یو شمېر راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګډومبه موجوده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي مرکزی حکومت او پنجاب دی په پا پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخاوني سي. د اتوار پر ورځ اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو پاکستان د پښتنو نه بغیر نشي پاتې کیدی. په دغه اړه نور تفصیل ریاض مسخر لکه.
پښتونخوا کا مارچ اکتریا
دا اوازونه د هغه خلکو دي چا چې د مرکزی او پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک، د دوی شناختي کارډونو بندولو، بې ځایه تالاشو او گرفتارو، او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمونو ویستو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې شوې احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او سینیټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمیر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکنانو شرکت کړی و. په خطاب کې د محمود خان اچکزی وینا وه، پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی.
پښتانه خلاف یو ډېر نیګیټیو ډېر غلط رویه ولا څه ده. پښتو پښتون دی، پښکه خره دی، نه ژره ده، بس دغه دهشتګر هغه خطرناک دی. موږ غلط کار نه غواړو، موږ له هیچ چا څخه خیرات زکات نه غواړو. موږ پاکستانیان یو، موږ د دې ملک لپاره تر هر چا ډېر قرباني ورکړي. موږ په خلخوا مې نه یو پارټي نه فیصله کړې ده چې موږ مشه ته د اختیار نه ورکړو چې دی به پښتون ژغوروي، یا به یې تنګوي، یا به
مشال ریڈیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوې چې مشرانو یې د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي او دوی ته د هغه بدل کې د بادرې تمغې ورکړې شوې دي، خو نن یې حکمرانان په کامیت شک کوي.
ونی صاحب پینټ کې د مپلار شهید شه، په ونی صاحب 71 کې یې ماتر شهید شه د بنگلاديش په جنگ. نن ماته وایي سل کاله مده ما په پاکستان پاکستان جوړ نه و چې موږ دلته پاتې کېږو. نن ورته وایي چې هغه اته کاله کېږي د ما بچو یو بچای مې دلته په دغه
آیا دا مسله په سړک د احتجاج په ځای په پارلیمان دننه په خشان نشو حل کېدی؟ کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینیټر عثمان خان کاکړ نو کړه، نو دوی
موږ په سینیټ کې پر دې باندې درې واره موږ پر دې باندې خبره کړې ده، خو تاسو ته معلومه ده چې پارلیمنٹ کم خبر سے دا موجودہ حکومت منل گیا نو لہذا مردہ اس دالیا روانہ کل سمل اسلام آباد دا احتجاج شروع کی دا پنجاب پنور ضلع کی بیم کو کراچی کی بیم کو انشاءاللہ پنور کشمیر کی بیم کو
دد خبرہ دے وی اندازے مطابق د یو لاکھ پختنو شناختی کارڈونه بندی چپکی اتیا ذرا یواز پنجاب صوبہ کی دی داراز دا پاکستان واک لاندی کشمیر کے ہم دا پختنو شپک سوا دکانونه تړل شوی دی او دوی تا په دو میاشتو کې د کشمیر پرې خودو ویل شوی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره راپور مورد او سرزو په خبر تا چرته 13 ورځ د خیبر قبایلی سیمه د باړې قامی او سیاسي مشرانو یو لوی جرګه وکړه. په دغه جرګه کې دوی غوښتنه وکړه چې د سپا قبیلې بې کوره شوي خلک دې بې لس شرط خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، د باړې بازار مهمې لارې دې پرانستل شي او بې کوره شو خلکو له دې خپل حقونه ورکړل شي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکوي.
د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپل کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
من دغه ایجنډا ده د سپوې کوم واپسی خپل کورونو له بیزت تور باندې او د بڑے بازار کول اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بڑے نه واخل تور ته تیرې د غیریا د کول اول دی چې د الوکی خلکو له سہولتونه ملو شي، خلکو له ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پریدی د دغه جرګې پاړه وویل
اوس د واپسی اعلان شول او خلک واپسی روانه شول. تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپه قبیله هغه جبران نو سره شوی دا واپسی نه پریږدي لکه بازار هم د کوم سپه تعلق سره مین لارم په کوم سپ کې تلیرو او سپ په خپل هم پاتې نو دغه وجه نه دا جرګه دغه پر ټولو فردي یو اتفاقي جرګه راغوښتله چې دا خبرې د یو قوم نه دي، د یوې پارټي نه دي، د یو کس نه دي، او یو په یو قوم پورې تړلې هم نه دي. دشتګردۍ خلاف چې کوم جنګ و هغه سپ کوم نه دی کړی او نه سپ کوم مسله ولکه.
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سینټ غړي مومن خان پریدي وویل چې موږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو د غستون ځای اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی رو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړي سره کړی رو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د ملک لپاره تاون به کوو، د ارمی صاحب مونږ تاون کوو، د ملک نور زموږ خلکو صاحب تاون کوو. خو کله مونږ څه څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو په سینټ په فلور باندې به کوو د اسمبلی په فلور به هم کوو.
یاد دی ویچ په دې ورستو کې په باډه کې حکومتي عملداري قائم شوې ده او زیاتره قبیله ورته ستنې شوې دي، خو یوازې سپاه قبیله ته پولیټیکل چارواکو ویل دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولي دي هغه به سپاه قبیله د 2,00,000,000 روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به یې خپلو کورونو ته لیږي، خو سپاه قبیله وایي چې دوی دې جرمانې لنډ ول وس نه لري او بغیر څه شرطه دي دوی خپلو کورونو ته ولیږل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا په نیمه قبایلي سیمه بنو کې وسلوالو د امن جرګې په یو مشر سید علي وزیر بمی برید کړ دی. په برید کې قبایلي مشر وجل شوی او د هغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. دین وړاندې هم په هغه درې ځله بریدونه شوي وو. زبیح الله شفق نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمه بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جوړ شوی امن لخکر او یو مخاور قبایلي مشر په موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې د قبایلي مشر وجل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د نیمه قبایلي سیمې بنو لخاره بهر د ټوچي ناله په سیمه کې د امن لخکر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځایي سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخور مشر و چې له 13 کلونو راهیسې په دې سیمه کې د طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخکر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیښې له نږدې څارلې د پیښې په اړه وویل،
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامي طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی و، د هغې مشر و. په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید و چې باور باندې کېدلو، مخکې هم د ګاډۍ والوزول شوی و خو دې پکې بچ و. په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم و، هغه کې یو زخمي شوی دی، پښې ماتې شوی دی، پېښور ته لېږل شوی دی او دې پکې مړ شو.
امنیتي چارواکي ادا کوي چې په بنو کې د امن لخکر د مشر پر موټر تر بمی چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي، خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي او د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لخکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لخکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی.
زمونږ د همکار زبی شفق راپور تاسو ورته دوم قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د قطبي وزیرستان وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژل دی. په دغه اړه یو ویډیو هم دوی خپره کړې ده چې مشال ریډیو ته رسیدلې. د حکومتي چارواکو لخوا په دغه اړه څه نه دی ویل شوی. زموږ همکار سیلاب محسود راپور راکوي.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرفه مشال ریډیو ته یوه ویډیو رالېږلې شوې رسېدلې ده. په ویډیو کښې د پاکستان امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنسۍ په پړي خېژولی وژلی شوی وشولی شوی دی. د وژلي چارواکي نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکي کلي اوسېدونکی دی. په دغه موقع بشیر احمد خان چې کومه ژغېدا کړې ده په هغه کښې ځینې خبرې په دا رنګ دي.
ماری په تربیات ته ولړلی سرونه کویا به چې دا امیر اسلی مقصد چې کیمره شمالي وزیرستان پرشن کا وینکا دا هغه د پوره چې کیمره تاسو چې ټرین شي او ته تربیات حاصل کیه.
یاد دا دیوی چې مشال ریډیو ته دا غا ویډیو مقبول دا وړ را لې ژلې او سرای د ټلیفون په لیک کې دا ها ویلی دی چې بشیر احمد خان چې د زانا یشپون جوړ کړای و دوه میاشتې مخته د افغانستان پاکستان په سرحدي پوله نیولای بندي کړای شوای و، چې کوم مو دش پژم پورز د میش د اغومل ګریو په بدل کښې پنسی وواژه چې کوم د پاکستان په جلونو کښې بندیون پنسی کېږي. دا د یادوي چې د حساسې ادارې یو چارواکي په دغې رنګ پنسی کول وژل داسې پېښه ده چې کومه په اول ځل مخې ته راغلله. د دغې ویډیو او د ایسای د چارواکي د پنسی کولو او وژلو په باره کښې حکومتي چارواکیو لا هیڅ نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوس ورځو کراچۍ ته، چېرته چې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی ویلي دي چې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې ټپیان نیولي دي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان شوي دي او کراچۍ ته د علاج دپاره راغلي. جمالی په دغه اړه باندې خبریالانو ته خبرې کړي دي او ویلي دي چې مونږ د دغه زخمی وسلوالو په اړه باندې پلټنې پیل کړي دي. نور تفصیلي د زبی شفق په راپور کې.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جتپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړه خواو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د سند د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیولی ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. موږ هغوی نیولي دي. که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یوه ستره بریا وبلله، خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هېواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نېټه د پېښور په نوتیه نومې سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کاراوه چاپه اچولی وه او نږدې 15 ټپي وسلوالې پکې نیولي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس ورځو د کرښې غاړه افغانستان ته، چېرته چې چارواکي وایي په قدس کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بالاحصار او ملي امنیت ودانۍ له وسلوالو پاکې کړي دي. زموږ همکار رحمتالله افغان په دغه اړه نور تفصیل لري.
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وایي سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په یادو سیمو کې ستونزې حل سوي دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کماندو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کماندو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او له منځه وړي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډېره دقیقه توګه روانه ده او په ډېر تدبیر سره، د دې لپاره چې ملکي تلفات رامنځته نه شي. نو په کندوز کې انشاءالله په ډیر نږدو کې به ټول قندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل شي.
د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورنو کې مرچې جوړې کړې او له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور بنی مقبایلی سیمه کې یو بل ماشوم د پولیو وایرس ځپلی دی چې ورسره په پا پاکستان کې د پولیو پرن زخته ماشومان شمیره شپږ دېرش ته رسېدلې ده. خو د یونیسف او ای پی آی چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په نسبت د پولیو مخنیوي کې دوی تر ډیره حده بریالي شوي دي او را روان کال تر مئی میاشت پورې بعد پولیو جراثیم ختمولو هڅې کوي. په دغه اړه باندې د زلان یوسفزی راپور ته غوږ دو.
د صحت قامی ادارې تر مخه د خالی پروز د نیم قبایلی سیمې اف آر پېښور د اتلسو میاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروستو د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیره شپږ دېرش ته رسېدلې ده چې پکې پنځلس پولیو کیسونه د خیبر پختونخوا، یولس د قبایلي سیمو، شپږ د بلوچستان او څلور د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره دوه سوه لیری شوه خو سخ کال دغه شمیره شپږ دېرش ته راکمه شوې ده چې غټه وجه یې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته لاسرسی ده.
په قبایلي سیمو کې دې ځله تقریبا ایک لاکھ مزید ماشومان ته دومره ایکسس شوی دی او دا ماشومان چې دومره رسائی بالکل ممکن نه و اوس دا چې کوم کمیونټی بیس شروع شو هغې د لاسه هغې ته دومره رسائی وشوه. بل د کمیونټی بیس چې کوم ویکسینیشن دی دا یو فائده دا مو شو چې ماشومان پاتې شوي هغې پسې د څلورم ورځ نوالی تر څوارلسم ورځ د کیمپین چې هغې پورې زموږ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نوموړي زیاته کړه چې له ستمبر تر مئی میاشتې پورې د پولیو جراثیم خورېدو خطر کم وي او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی.
نو ٹرانسمیشن سیزن اولنی کیمپین سپتمبر کې شو او دا روان دس تاریخ نمبر دویم کیمپین شروع کیږي. روان مئی 2016 پورې به میاشتې به یو ځل مهم چلیږي د پولیو.
د خیبر پختونخوا د ای پی آی یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسی نه وي او د دوی زیاته توجه د قبایلي سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
چې په پېښور کې به دغه فوکس چې راځي موږ ټام کوو یوه زیات کیسه هم د یونین کونسل د ټاون نه روان دي. د دې لپاره هم یو نوی سټډي جوړ شو او هغه دا ده چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز ته وایي
د یونیسف او د ای پی آی په وینا د روان کال د مئی میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو د شوقدر د یغبند ورونه نور الله او سیف الله تیر کال د دسمبر په میاشت کې په آرم پبلک سکول پېښور کې د وسلوالو لخوا وجل شو. د دوی نیکه جان محمد دورانی وایي پښتون دښمنه خلکو سل کاله پخوا د آزادو مدرسو پر ضد غږ پورته کړی و او دا اوس هم د دغه خلک سکولونه په نښه کوي. شانواز ترکزی په دغه اړه راپور راکوي.
د یاغیبان شوقدر د سپینګیر خدای خدمتګار جان محمد دورانی چې په تورا بابا مشهور دی تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول پېښه کې دوه نوسی د وسلوالو لخوا وژل شوی وو.
سیف الله او یو نور الله. نو دا نور الله مشر او دواړه لکه داسې وو چې بس بالکل بمزول وي او دواړه پکې شهیدان شو.
جان محمد دورانی وایي چې تیر کال کله نوسی اختر لره غلی نو ډیره مستی کوله
پټاخې بدل تلوتین ما پر منډه کې یا لکه نو ما دا څه کوي بابا بس راغلو او بس بیا هم اسیم ناراضو نو بس دې نه بشه منډه کړو اته په دې نه پټه به خلاص کړم ما بیا داس بیا مې ور پسو کور لګ نو مو کو کیدم دې ورځ راغلو نو دغه دغه خوشحالي و او غي با کولا.
جان محمد دورانی وای چې هغه له پیدا وخت نه د خدای خدمتګار تحریک سره دی نو د نو صوبه بابا ته سوایل
سرټو پیبا ته پسر دغه دی دا یاسن دې باندې بغي دې خوشاله دې باندې پټون مټون ول تخار کیږي دا غلامه دې شبرو له قصر استیو
او سکه لوی اختر څنګه تیر شو
غم شریدا بیا په خوشاله کې یاد شي او نا کمې محسوس شي تر نن دا نو دا خو هغه خوشاله به نه کیږي.
د سیف الله او نور الله نور ورونه نشته او درې خورګان یې دي او هم دا شان د یاد پیښې نه علاوه په نور جنگونو کې هم ډېرې کورنۍ میراتی شوي. بابا وای چې دا سلسله له ډېرې مودې راهسې را روانه ده.
بیا خو د کابل هم د پښتنو خاوره وه او بیا زموږ مونږ ته هم راغې را شروع دی نو مونږ خو دا دوا کو چې خدای هم ته اخلاص کی خو څنګه چل پښتون له نه ورزي چې روسي په کومه طریقه او روبه څنګه خروسو بدو شو د باز خلکو د لاسوا هغه د ټول پښتنو ته وسور شو.
جان محمد درانه چې په دې جنگونو کې خپل ورور شاه جهان درانه چې د عوامي نېشنل ګوند فعال کارکونکو د وسلوالو لخوا ووژل شو. دی وای چې جنگونه کله شروع شوي نو په هغه وخت کې به باچا خان یو خبره کوله
چې دی خو لاس بنو چې دی خو با یو مسله جنگ راځي خو زمو پښتون به بګي خرابيږي او هغه زمو پښتون لالچی دی نو ځکه به خرابيږي. تاسو کې د دشمنی دی او دا دشمنی تاسو ختمه کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل ملک دغه کې کنه ځکه زمو پښتون بلته کې خرابيږي.
بابا وای چې سل کاله په خو هم د پښتنو د تعلیم په زد او وسوم د پښتون د خژون په زد ځینی خلک ولاړ دي او غواړي چې پښتانه ترقی ونه کی. شانواز ترکزی، مشال رادیو، یا غیبن.
په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي او وخت شوې دی د مهمو خبرونو د مجید بابر نه یو.
تیرول د پېښور په حیات آباد کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یوې جرګې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک دي خپلو سیمو ته غیر مشروطه توګه باندې سرستانه کړل شي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی داوه کړی دا چې د کراچۍ ځینې روغتونونه نه داسې طالب استوال نیولي چې په افغانستان کې ژوبل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان داوه کړی چې تیر ورځې د پاکستانی فوج د استخباراتو د ادارې آی ایس آی یو کارکوونکی بشیر احمد خان پانسی کړی. مشال ویډیو ته په یو وسلوال شوي ویډیو کې یو کس د مرایانه پر رسۍ ځوړند ښودل شوی چې وسلوالې د آی ایس آی کارکوونکی بولي. تر دا مهال پاکستان حکومتي او فوجي چارواکو د وسلوالو د دې دعوې په اړه خپل دریځ نه دی پټاګه کړی. د امریکا د دفاع وزیر د قندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. آشتن کارټر پرون ماښام هغو خبریالانو ته چې له سره د سپین په سفر کې یو ځای دی وویل پینټاګان به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات کوي. شامی فعالان وای چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په لرغوني ښار پالمیره کې یو 2000 کلن زوړ ګمبد تباه کړی. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا قبضه شوو سیمو کې د دا ډول لرغوني آثارو د تباهۍ دا تازه پیښه ده. ډاکټرز وداوت بارډرز یا د دی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي چې په کندوز کې د هغه مشکوک امریکایي هوایي بمبارۍ نه پس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو خپل دفترونه تړلي دي. دغه سازمان غوښتنه کړې ده چې د دغې پیښې د آزادانه پلټنې وشي او زیاتوي چې دا عمل یو جنګي جرم دی.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو سردی اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابع اکرم خان پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغې د موږ سره مهمې نقطې شریکې.
وحدت ورځپاڼه خپل درې کې لیکي چې د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لویه خطره ګرځولي او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوي دي او دغه ډلې د تیرو څو میاشتو په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو پر هم په غاړه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت د ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې دغه ډلې په اړه د غفلت څخه کار وانخستی شي. د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او دغه ډلې د ممکنه حل زلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د هغوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دواړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاریتوب او ترهګرۍ د ستونزو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یوه بله خطره نه شي زغملی. په همدې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د جنرال راحیل شریف دا ویل د اهمیت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پرېږدي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او دې سره د تړلې عناصرو مخنیوي وکړی شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي پکار دی. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په 40 کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه له وجې خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوه چنده شوی دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکې لیکي د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقصه صورتحال د توانایي بحران او کمزور معیشت حکومت ته راتلو سره مراو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه ولس ته نیخ په نیغه څه فایده نه ده رسېدلې. ادارې په وینا مرکزي او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې ښه کېدای شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادي ولسي سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ میلاو شي کوم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبدار ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام ولس وي.
اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. وینکوور سن نومې ویبپاڼې په پاکستان کې د سغدریزۍ پر ضد د یوې جوړې شوې ډاکومنټری په اړه راپور خپور کړی دی. بلخوا ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامیو ذکر کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې د اسرارنام مومند اورو.
وینکوور سن نومې ویبپاڼه لیکي پاکستانی نژاد محمد نقوی چې په پاکستانی ټولنه کې یې په اسلامي سغدریزو ډاکومنټ جوړه کړې دا خبره مني چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدای شي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومنټ چې د خالی په ورځ په وینکوور نړیوالې فلمي میله کې وړاندې شوه ډېره ستاینه یې شوې. په دې کې ښودل شوي چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د ده شاوخوا لزره پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترګري بنیاد کې خودو. په دې ډاکومنټري کې خودل شوی چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو وو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بیګنا خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلی. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستاني طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده، پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستاني مسلمانان لارو ته راووتل او مظاهرې یې وکړې. نقوی وایي کېدای شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمي میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوی د خپلې کورنۍ ځینې غړي له پاکستانه رابیستلې دي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومنټري کې دا هم ښودل شوي په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي کولی شي چې له سغدریزو سره خپله شخړه هواره کړي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پرېوتو که یو خوا د افغان پوځ ناکامي په ډاګه کړي نو بلخوا له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غني د انتظامیه په مصیبتونو کې هم اضافه شوي. دغه انتظامیه د دې جوګه نه ده چې خپله اصلاحاتي اجنډا عملي کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي میشن پای ته رسېدلې حکومتي ځواکونه تر ډېره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزورې وه ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو ښار په خپله ولخه کې اخیستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوې او ګنټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز ښار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې او واک یې نوي انتظامیې ته سپارل شوی خو د یو څه وخت لپاره د ښار قبضه کولو ګام د طالبانو نوي مشر ته ډېره ګټه رسولې. ورځپاڼه اخره کې لیکي د کندوز پیښه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام پر خوره د روسیې هوایي حملې انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې د شام ولسمشر بشر الاسد د ترهګرۍ پر ضد د روس، ایران، عراق او شام جګړه ګډه جګړه وبلله او وی ویل چې دا مبارزه د منځني ختیځ د بقا لپاره ډیر اهمیت لري. په دغه اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې د هغو بمباریو په غبرګون کې وکړې چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حملو سره ځان منځوي کوي.
د روسیې
وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیا لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریا کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان و. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او ویې ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همداراز زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي
تم استهداف مقرات المدنيين ولم
يستطيع داعش نه بلکې ملکی ساحه د روسیې د هوایي حملو لپاره په نخښه شوې دي. دوی شمالي سیمه بمبارد کړي چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هماخر په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکی وګړو او د آزادې سوریې د پاوځ تر ادارې لاندې امن سیمه وي. لویدیز او د سوریې د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نخښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوردونکو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ډیر زیان هسپتالونو او سکولونو ته رسېدلی دی. کارپوهان وایي چې د هرې جګړې د پاره اصول او قوانین دي، خو په دغه جګړه کې د دغه اصولو او قوانینو خیال نه ساتل کیږي. په دغه اړه باندې د ملیحا امیرزاده راپور ورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسېدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوی دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغه دي، هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي، هسپتالونه دي. کسوات کې اولنی گزار چې دي نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، د موږ دلته مورچې جوړوي، نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اوس هم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شوي، نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي. 95% لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام داوړ وایي
په قبایلي علاقه کې تراګر هغه په پیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنتر وو. او جواز به دا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د زمونږ د کل تر خلاف دی او د ته جنکی راځي او د میټر نتی سنتر چې کوم الته زنانه د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلي زنانه راځي او دا دل چې به حیل د جنکی لويږي. قبایلی علاقہ کې 1300 نزیات سکولونه دوی وران کړل. ټول قبایلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا رپورټ دی چې 15 دوی میټرنټی سینټر یا هسپتالونه دوی کې وران کړی وي. پهله موږ یې ترګرو طرفه نه زمونږ د تعلیم او زمونږ صحت ډېر زیات متاثره شو. بیا چې کوم فوج راغلو تر زیاتر په سکولونو او هسپتالونو کې خپل پړاو واچولو، نو د دواړو اړخه کته وګورې زمونږ د صحت او د تعلیم ډېر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د جنګ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کما جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړه کړې ده، نو اسلام خو دا وایي چې را تاسو به په دې جګړو کې زنانو ته، مشرانو ته، ماشومانو ته بسنه وایي، او ایون چې کم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغې ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي په ترڅ کې په کامي او یا نړیواله کچه څه قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسیشن یو وکیل او د عوامی ورکرز پارټي صوبائی صدر شهاب الدین خټک وای،
دنیا کې د جنگ هم قوانین او د جنوا کنونشن سیستم او کوم انټرنیشنل لا د هغه لاندې کړی دي. دوی کې بیا د بعضې شنو ممانعت د کومې اجازه چې په اعلان شوی جنگ کې چې د فریقو دوه معلومو فریقو ترمنځ وي، په هغه کې شیوی دی نه باندې چې کومې دي د مسلم سره کې وي چې کوم فریق هم دغه ودی نو هغه به د یو سیستم ته د جنگي جرم ورپکې. داسې هسپتال چې د هغه مسلم سره کې دی بمباری نو جگہ فن داری اصول کی بھی اگر بالکل معلوم دی اور زمین تقسیمت
کارپوہان وائی چھ جگڑے پوخ ٹاکل شوی اصول واضح دی، خود دے ترسنگ دے ملگری ملتونا او نڑی والے ادارے خپل کردار لوبوی چھ د سولی د کوشش ترسنگ دے سارا نہ اکھڑی چھ آیا د جنگی قوانینو خلاف ورزی خو نہ کی گی.
مدرسے حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال توګه اوریدونکو سرازو بل یو راپور ته د ننګرهار ولایتي ادارې په حسابونه د یک شنبه پورز په لزګون ځوانانو هغه سرتیرو ولسی وګړو ته د وینې اتیا ورکړه چې په اچین ولسوالۍ کې د جنگونو پر مهال ټپیان شوي دي. په دغه اړه باندې له جلال آباد باز محمد عابد راپور راکړي.
د وینې د ورکړې دغه کمپاین د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالی کې ترسره شو. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د خپلې وینې ورکولو پر مهال له ټولو ځوانانو غوښتنه وکړه چې په یو ملي احساس خپلو ټپي شوي ساتونکو ته وینه ورکړي.
په ننګرهار کې هم په چین کې همدغسې په نورو ولسوالیو کې جنگ دی، زمونږ سربازان زخمیان کېږي، زمونږ ملکي وګړي زخمیان کېږي، هغې ته د وینې ضرورت پیښیږي، نو موږ باید په ډېره مینه باندې راشو او دغه خپلو زخمیان دپاره وینه ورکړو.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال قیوم رحیمی چې په یو رسمي سفر ننګرهار ته راغلی و، پلوینه یې په جنګونو کې ټپي شوي سربازانو ته عطیه کړه. نوموړي مشال راډیو سره خپل احساسات سدارنګه شریک
احساس مو دا دی چې خپل په وینه به یې ابادو دا وطن، چېرته زموږ عسکر، زموږ نظامي قوتونه د ملک د دفاع دپاره خپل وینه ورکوي، د ناموس دپاره خپل وینه ورکوي. الاقل موږ ته په کار ده چې په دې ښار کې د دوی دپاره وینه ورکړو.
د وینې د عطیې په دغه کمپاین کې په لسګونو ننګرهاري ځوانانو خپله وینه عطیه کړه. د لوی ننګرهار د ویغ ځوانانو مشر اجي عزیز خوګیاڼی چې په لسګونو رضاکار ځوانان یې د وینې ورکولو په خاطر راوستي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
مو منځوانان چې د خپل نظر تخکارې ټول لندغه تازر دي چې د الله دی رضا دی پاره او د خپل دی وطن دی پاره وینه، سر، پیسې ټول په خدمت کړي.
د یادولو د چې د تیرو سو میشتو رئیس په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې رضاکارو هم د وینې د ورکړې کمپاین پیل کړي چې د جنگونو په ټپیانو سربیره د تلسیمیا ناروغانو ته هم وینه برابروي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د سواد سره تړاو لرونکي 22 کلن د کینګ فو لوبغاړي شفیع الرحمن 13 میاشت په ایران کې په نړیوالو مقابلو کې 5 پوزیشن اخستی او اوس په ملیشیا کې هم د پاکستان لړخه د نړیوالو سیالو لپاره ټاکل شوی دی، خو دی وایي چې حکومت ورسره مرستې نه کوي او د دومره خپل وس نه کیږي چې په دغه مقابلو کې برخه والي. په دغه اړه باندې له مینګورې نیاز احمد خان موږ له راپور راکوي.
سوات مینګور کې د مقامی لوبو اسوسییشن زلمی شفیع الرحمن ته په ایران تهران کې د کنګ فو نړیوالو مقابلو کې 5 پوزیشن اغستو په درناوي کې غونډه جوړه کړې وه چې په کې شفیع الرحمن ویل چې د په نړیوال کټ د سوات او پاکستان نوم روښانه کړی دی او نورې یو شمیر مقابلې هم ګټلې دي.
تهران ایران کې ورلد پارس کپ چې دی هغه شو چې باقي 20 ممالکو حصہ اخیستی وه چې په هغې کې ما په تولو ایونټ کې 5th پوزیشن چې دی هغه حاصل کړو د پاکستان لپاره او وس هم زه پاکستان سپورټس بورډ کې د ساؤتھ ایشین گیمز 2016 انډیا کې دي هغې لپاره تیاری شروع دی او وس سره روان ایونټ چې کوم دی ورلد وشو چمپیونشپ دی چې په هغې کې 65 ممالک چې دي هغه به حصہ دي.
شفیع الرحمن وایي چې راتلونکي لنډ ورځو کې په ملیشیا کې نړیوالې د کنګ فو مقابلې کېدونکي دي او د پاکستان سپورټس بورډ د دوی نوم ټاکلی دی ولې دوی ته د تګ راتګ خرچ نه ورکوي او د ده سره دومره رقم نشته.
دا مسله زموږ د زیوه چې اوس فلحال مال په کار دی زه روان یم ورلد چمپیونشپ له مال دا په کار و چې مال یو کوچ راغلی وی مال ټریننګ راکړی وی نو زموږ مجبوري دا ده چې موږ په دې مسلو کې راګیر یو ځان له سپانسر وګورو ځان نه مطلب دار د ګورنمنټ نه مطالبې زما خراب شو.
سوات کې د لوبو پرمختګ کارکونکو او مقامی د تنسازی کلب مشر سید اقبال وایي چې دې سیمه کې یو شمېر د شفیع الرحمن په رنګ تکړه لوبغاړي شته ولې د حکومت لخوا د مرستو نشوالي له وجې دغه لوبغاړي ضایع کیږي.
فوټبال کرکټ دینه خخه پلیران دغه کیدې شي خو څنګه هغه مخکې ځکه نشته لږ دغه سره سب وسایل نه او نو سره د حکومت سره مرسته.
د سوات کنګ فو تکړه لوبغاړي شفیع الرحمن وستو او وړاندې نړیوالو مقابلو کې ګډون کولو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
اول به زه ګورنمنټ نه کوشش کوم چې ګورنمنټ نه روځي او که د ګورنمنټ نه کېږي هم مایوسه کوم نو زه به اول خپل کوم خپل حیثیت مطابق نور به انشاءالله د صدر صاحب سره سره دا وایي او دل به چانده روانډ خو دا دې سپانسر کړو دی مونږ مینو نه پرېږدو انشاءالله تعالی.
ایم پی ای فضل حکیم زیاته کړه چې د لوبو لپاره باقاعده هر کال صوبایي حکومت رقم ورکوي ولې دغه رقم چرته لګي دوی به په دا اړه پلټنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردوونکو سیورا پور د مومند ایجنسی نه چرته چې یو ځوان کتابونه را جمع کړی دي او د خپل کلي او د سیمې د زده کوونکو دپاره د کتابونو انتظام کړی دی. دغه لایبرري په کم انداز باندې چلی او دې څه غوښتنه لري د شانواز ترکزی په راپور کې اورو.
د قبایلي سیمو له ټولو اولنۍ د عوامي مشال لایبرري یو کال د پوره کېدو په لړ کې یوه دستوره وشوه چې پکې د محمود ایجنسۍ او د 400 نه یو شمېر ځوانانو او مشرانو ګډون وکړ. د مشال لایبرري چې د کوزه محمود ایجنسۍ یو اوسیدونکي نجیب الله مومن جوړه کړې ده او دغه ځوان په خپل هم زده کوونکي دی وایي چې نه خو یې د لایبرري خپل کومه ودانۍ شته او نه ورسره د حکومتي چارواکو لخوا کومې مرستې شوې.
تاریخ حوالې سره انټرنیشنل ریلیشنز پکې دي، ورلد افیرز او ساينس د میډیکل پکې دي، لٹریچر پکی دی، اسٹڈی بکس پکی دی، زبی کتابوں نے پکی دی. منگ سر اپنے یو کال کے تقریباً سو پورا کسان رغلی چاہی تمام بکس شکڑی مختلف قسم بکس
دا مشال لائبریری کتابوں نے سپا میزونو پراتو او چا کتابوں نے پکٹونو کے او لوستون کی دی یو کی کر دلان دی پتاغر ناستو. یو لوستون کے شاکر اللہ خان مشال ریڈیو تا وائی
دشت گردی دلتا دی رضیتا و 127 سکول نا چکم دی داد منگا یو بندی جیسا چکم دی پا دی دشت گردائی چکم دی اغوی سر خراب شلو ایجوکیشن بیخی خراب شد. دا لائبریری په دې وخت کې انتهایی ډیر زیات ضروری و. ان شاء الله دوی سره موږ هم سپورټ کوو.
خو د اتوار لورز علاوه د دې لائبریری دننه یا بهر د ناستې بندوبست نه وي، ځکه چې دا لائبریری د کور په یو بیټک یا مهمانخانه کې جوړه کړې شوې ده نو د دې ځای لوستونکو ته د یوې میاشتې لپاره کتابونه ورکول شي. اسرت خان مومن هم چې د دغه ځای کتابونه اخیستي وای
اول په ایجنسی کې 33% ایجوکیشن د جنکو ایجوکیشن چې دی هغه 14% چې ما ریسنټلی کوم کتلې دی نږدې کې نو هغه جنکو تعلیم چې دی هغه 14% لاغله هغه لاندې راغله مخ وړاندې دی نه دی تلې هغه وجه دره چې ماحول خراب شو. اوس په ان شاء الله موږ ټول د مشال لایبرری سره چې دی مرسته کوو. دا لایبرری به موږ مخ بوزو دا به د فټا پس د ټول نغټه لایبرری جوړو.
په محمود ایجنسی کې د څو کلونو راهسي د ترګری لپی خلوځي سکولونه روغتونونه او نور عوامي ودانې په نخښه کې دي چې اوس امنیت دراتک سره سیمه بیا ترقی په لور پرمختګ کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. تیرونه د افغانستان د فوټبال فیډریشن د روشن لیگ برتر په نامه په کابل کې د افغانستان د ځوانانو په کچه د فوټبال سیالۍ پیل کړې وې چې د مشرقي زون ټیم د سپین غر بازان په دی وتوانېدل چې دغه سیالۍ وګټي. په دغه اړه باندې له جلال آباد باز محمد عابد نور معلومات راکوي.
تیرونه په کابل کې د افغانستان د زونونو ترمنځ د روشن لیگ برتر تر نامه لاندې د فوټبال سیالۍ پیل شوې وې چې مشرقي زون یا سپینغر بازان په دې وتوانېدل چې د سیالیو کپ ننګرهار ته راوړي. په همدې خاطر د ننګرهار ولایتي ادارې یاد ټیم په سوغاتونو ونازاوه. په دې اړه د ننګرهار د فوټبال فدراسیون رئیس شاهد الله او په مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمنګا سپینغر بازانو ټیم په الف ګروپ کې وتل، خپل ګروپ کې و امتیاز ترلاسه کړل، په سر جدول کې وته او همدارس په سیمی فائنل کې د میوند اتلانو سره مخامخ شو چې پناتی کې زمنګ لوبغاړو شو کولای چې میوند اتلان ته ماته ورکړي او همدارس فائنل ته لار پیدا کړ. فائنل کې د شاهین اسماعیل سره مخ شو، لوبه پناتی ته لاړه او پناتی کې مونږ شو کولای چې شاهین اسماعیل ته ماته ورکړو، دغه کپ د شرقي زون ته یو افتخار راوړو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خی سرګند کړ چې د سپینغر بازانو ټیم په یاد سیالۍ کې تر نورو سر ته راووت. نو مولي وویل،
ورزش کې صلح ده، ورزش کې ورورولي ده، ورزش کې نظم ده، ورزش کې ډیسپلین ده، او دا ټول هغه څه دي چې زمنګا ځوانانو ته ډېر ضرورت لري. ننګرهار کې مونږ کرکټ د پاره ډېر د سیده غلرل او نور بم زیاتی، خو فوټبال لګ د سی ویرو. نو وس زده ننګرهاریان نه غواړم چې خپل د فوټبال تکړه لوبغاړي نورم تشویق کړي. نو زه تاسو ټول ته مبارکي وایم.
د سپینغر بازانو د ټیم کپتان فهیم افکار خوشاله و چې په لومړي ځلې ننګرهار ته کپ راوړ.
ډېر خوشاله چې یو قهرمانۍ کپ هم راوړ خپل ځون ته اولین ځل، او ډېر خوشاله یم. ټول هیوادوال د ټول مشرقي والو ته د زړه کې مبارکي وایم.
د یادولو ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې د لیګي برتر په نوم د فوټبال سیالۍ ترسره کوي چې سکل د سپتمبر په 28 نیټه په کابل کې پیل شوې او د اکتوبر په 2 نیټه پای ته ورسېدي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو هم دې سره زموږ د سهار د خپرونو وخت پای ته رسېږي. راتلونکو خپرونو کې به زموږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خپرونې نه خپل کوربا شاهین بندري له اجازت ورکې. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
د وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې، د وصال طبیب راشد هجران په تور شپو کې، د جهان دی حسرتونه، د جهان دی حسرتونه، د دردمند شام دے یاد ہوں کھڑو بڑو سلگو کی، صبح شام دے یاد ہوں کھڑو بڑو سلگو کی، د جہان دے حسرتوں نا، د جہان